لس بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د شانګهای د همکاري سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډیلی په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خپره شوه، راغلی دی چې دا سازمان د یو خپلواک، بې پرې، متحد، سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې دا سازمان په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د شانګهای د همکارۍ د سازمان دایمي غړي دي. خو د ایران غړیتوب په پرونی غونډه کې رسمن ومنل شو. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په کتو غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د سوري زړه په ناروغۍ اخته 13 تنه نور ماشومان یې په پلازمینه کابل کې د درملنې او عملیاتو لپاره یو کورني روغتون ته ورپېژندلی دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیر څه کم یوه کال کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 1425 ماشومان د درملنې لپاره بېلابېلو روغتونونو ته ورپېژندلي. د سوري زړه ناروغي په دې وروستیو کې په افغان ماشومانو کې ډېره شوې او په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې لسګونه ماشومان چې دا ناروغي یې لرله د درملنې په هدف جرمني ته هم استول شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2500 میټریک ټنه وریجې د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي. د WFP د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا وریجې به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنیو وویشل شي. WFP خبرداری ورکړی چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. اسرائیلي ځواکونه د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې د تیرو څو کلونو له تر ټولو پراخو پوځي عملیاتو وروسته پرون د فلسطین له جنین ښار څخه ووتل او په دې توګه هغه 2 ورځني عملیات پای ته ورسېدل چې په ترڅ کې 14 فلسطینیان او یو اسرائیلی سرتیری ووژل شول، زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه شول او ډیر زیانونه یې واړول. پوځ وایي په دې عملیاتو کې چې د بمباریو او د سلګونه پیاده سرتیرو د عملیاتو لړۍ پکې شامله وه، هغو وسلوالو ته سخت تلفات اوښتي دي چې د جنین د کډوالو په کمپ کې اوسېدل. خو معلومه نه ده چې د عملیاتو به په لویدیځه غاړه کې له تقریبا 1.5 کال راهیسې د پیل شویو درنو جګړو د پای ته رسولو په برخه کې کوم اغیز کړی وي که نه. اوکراینی چارواکي وایي چې د خارکیف سیمه پر پیرومایسکي ښارګوټي د روسیې د پرونۍ راکټي حملې په نتیجه کې د 1200 ماشومانو په ګډون له 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د خارکیف سیمه والي اولی سینهوبوف په خپله تلګرام پاڼه لیکلی دی چې د راکټي برید پرون د ماسپښین له 1:30 بجې وروسته وشو او په نتیجه کې ګڼ شمېر موټر وسوځېدل او د سیمې د اوسیدونکو د کورونو کړکۍ ماتې شولې. بلخوا د اوکراین پاوځ راپور ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپلې نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده. دا یو ورځنۍ یا 50 اووره لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې 2 اونۍ کیمپ درلوده، وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې 2 اونۍ کیمپ درلوده. هلته یې هم د کورني او بهرني روزونکو په شتون کې تمرینات ترسره کړل.
د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه د شنبې او درېمه د بلې اونۍ د سه شنبې په ورځ په پام کې دي. دواړه هیوادونه په خپلو کې 20 اووریزه لوبې هم کوي چې د جولای د 14 او 16 لپاره پلان شوي دي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې لمړی د هیلو وړانګې رادیوي ډراما خبريږي او ورپسې به د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه واوري.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او مینا، ستاسو د خیر اختیا په هیله. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې د خیر اختیا او سلامتیا په حقلا د ډاکټر خالد مشورې او لارښوونې اوریدلې وي. زما غوښتنه دا ده، راځئ چې خپل چم او ګاونډ پاک او ښکلی جوړ کړو، څو په دغه ګلبڼ کې زموږ ګلونه ماشومان ښه هوسا ژوند وکړي. راشه چې هم ځان هم خپل ماشومان عادت کړو چې له پاکو اوبو ګټه واخلي او د اړتیا پر مهال کناره ابتلاړ شي. پاکي او نظافت ته پاملرنه خپل عادت وګرځوو.
زه خوایم چې د کلا په دې کونج کې به خوي
د شمس موري وڅ خواره وي لګیای
د خیالی پلارا لدیزه دامات ګټ لوخي کاودی او لرګی لری کوم
نو ولی لدیزه لری کوي
خو چې داسه وزګار شي کناره بدل ته خراشي د کور لا کوټو بم لری وی کڅنګ ته سپکه وای
ز سپکه نه وای خو خیالی به جوړ نکی
جوړوي ما ورته ویلې دی او د پخپلم د ډاکټر خالد خبري اوریدلې دی
د ډاکټر خالد خبري به په یوغه اوریدلې وی په بل به یې استلې وی
نه راته ویل چې کنه رب خامخا جوړوم
ها چې دا سیدا بیا خو سم ده ته صبر چې دا ځنی ماتلوخي زما خو
نه نه د شمس پلار ته بلاس نه وروړي ته مری سړی آرام وکا
چې شمس څه شو لکه چې بیا کوتري الوزوي که څه کوي
کوتري نال وزوي په خیالي پسې ملي ګلې دې چې راشي د خاورو او تیګو بندوبسي وکي
ها بیا خو دې خکړي دي اغه دي شمس او خیالي م جوړه راغلل
اوهو نام خدای دی وی دا زای خو مونږ لوکو کوډه اوسګار کړای دی
اوزویا بس زای سور از خواري به پکې وکو کنه را به جوړ شي
موري د ډاکټر خالد خبري ټول کلیوالو منلې دي
شمس زویا څنګه منلې دي
خټول کلیوال لګیا دي کناره بونه جوړي
کلیوال خکوي ډاکټران وای چې د باندې په پټیو او نورو ځایونو کې حاجت را پکول مرزونه پیدا کوي
پلارا دا خبره هغه ورځ ډاکټر خالد هم وکړي
خیالي زویا زه خو مریض یم اوس ته تکړه شې چې زری جوړ کی
پلارا ستاپ زه موږ د خیالي لالا سره کار کوو
برکت شي شمس زویا به تا دې نشم
مورې ته اوس دې خوشاله دا غړغړ لرګي به زې اوس د کلا دا کونج به مزګار شي
خدای زویا په دې غټو غټو لرګي زمام وس نه رسیده
بس وای ما ته پرې ده په یو شیبه کې به لرې کړ
یا خیالي زویا چې تاسو کله کوم لا ورته وټړي دا سی یو بولا چې په څو ورځو کې به جوړ شي
د شیر زمان پلاره د وجرین را لیکه د بهر نه
له وجرنه نه امره غله د باندې پزمکه او باغونو ګرځیدم
لکه چې وجریه ته مولای واسره غلې دی له تاسو ری څه کار دی
شته زبا مجریته ورشم پښتنه به درو کوم چې څه کار دی
سم ده
اوهو دا خو مولای سه واسه د وجریته غلې دی السلام علیکم مولای صاحب
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ملک صاحب اصغر خان خده چرا پیدا شوی
کور دی ودان مولای صاحب ارکل راشی بس نو دی کلی کور پا خدمت کستره هم
خدای دی خیر در که ملک صاحب دی ولس خدمت دی خدای خدمت ده انشالله چی علا تعالی به بدله در کری
انشاءالله پخله ده برکت شه مولوی صاحب. وده نویل چه من غریبان ده سنگه پیاد شوالو، خیرت خوبوی؟
چه وای ملک صاحب، یو خبره می راوڑه ده. ما ویل ده خوشالخیلو کلی خلکو کلی تسرک ور تیر که وسنو ماشاءالله ده کلی خلک دیر آرام و آسوده دی. ما ویل ستا چه نظر ده که مو گوتاسی هم خپل کلی تسرک ور تیر کو؟
یاره مولوی صاحب وایم، اما تلخ دی اوریدلی دی چې کارغه د زرکه تګ کوو خپل هیر شو، هسې نه چې د نورو خلکو د تجربو په عملي کولو کې ځان خراب کو. د سرک جوړول خو څه اسانه کار نه دی
ملک صاحب. دا منم چې هیڅ کار اسانه نه دی، که زحمت ونه باسو نو راحت نشته.
ښه مولوی صاحب، خیر دا به درسره ومنم چې هیڅ کار ناممکن نه دی، خو ته اوس دا ووایه چې په دې سرک جوړولو کې څه غوړه مړۍ شته او که نه؟
دا ته څه وایې ملک صاحب، غوړه مړۍ څه ته وایي؟ صحیح پې پوه نه شوم په خبره دی.
مولوی صاحب، مقصد مې دا دی چې د سرک جوړول خو غټ کار دی، او بله دا چې دا سرک خو په تش لاس نه جوړېږي، څه پیسې مایسې مو درک کړي دي او که نه؟
نه نه، پیسې به له کومه کو او له چا به یې واخلو؟ ولس ځان ته حیران ده ملک صاحب، او دا سړک خو نه کومه موسسه جوړوي چې پیسې پکې وي او نه کوم سوداګر.
نه نو مولوی صاحب، ته څه وایې چې موږ به څنګه په کلي کې سړک جوړ کړو؟ دا کارونه بې پیسو نه کېږي مولوی صاحب، نن سبا څوک تشه خبره هم بې پیسو نه کوي.
لکه څنګه چې د خوشحالخېلو کلي خلکو جوړ کړه، هماغسې به یې موږ هم جوړ کړو. ولې موږ له هغو نه کم یو؟ موږ هم هر څه لرو، یوازې لږ همت په کار دی ملک صاحب.
د خوشحالخېلو کلي خلکو څنګه جوړ کړو؟ زه خو نه یم خبر.
هغوی د سرک جوړولو لپاره شرونه وکړه، ښځو نارینهوو ځوانانو او زړو ټولو پکې برخه واخیسته او تر کلي یې سرک تیر کړه. اوس موټر په اسان کلي ته ورخیږي.
یاره مولوی صاحب، له دې غوړې کروانه به تیر شو، هسې خوشې لانجې به پکې پیدا شي.
ملک صاحب، خوشې خنډ پکې مه جوړوه. څه لانجې به پکې پیدا شي؟ دا خو د ټول ولس د هوساینې لپاره جوړوو، زو ته خو یې څه ځان ته نه جوړوو.
ګوره مولوی صاحب، ما ته خپل خلک معلوم دي، بیا به ورسره لاس او ګریوان یو. څوک به وایي چې زما ځمکه پکې ځي، زه سړک مړک نه غواړم. څوک به وایي چې زه پکې کار نه کوم.
ملک صاحب، داسې نه ده چې ته وایې. وای د ولس زور د خدای زور دی، چې ولس را سره دي د هیڅ شي غم به نه کوو.
یاره مولوی صاحب، تاسو د سرک څه لیدل دي؟ سرک یې لا څه وي؟ تر اوسه مو چې نه درلود څه وشول؟
وا ملک صاحب، نور به نو څه کېږي؟ مریضان په کټونو کې ته عمومي سرک وړو، سودا په خرو کلي ته راوړو، خام او ښادۍ کې مو څومره په عذاب یو.
مولوی صاحب، ګمان مې نه کېږي چې دا وړۍ به شړۍ شي. رضا له دې خبرو تیر شه، تر اوسه مو چې څنګه ژوند کړی دی همداسې به روان یو. وایي یتیم په ژړا پوخ وي.
یاره ملک صاحب، ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، نور نو ستا خپله خوښه ده. ښه نو ملک صاحب، زه به ستا په اجازه درنه لاړ شم.
نه نه مولوی صاحب، چیرته ځې چیرته ځې؟ روژه ماتی به د ما سره وکړي، بیا به لاړ شي.
نه نه، کور دې ودان ملک صاحب، تو روژه ماتی ډېر وخت ده.
واه واه، دا مینې لونګینې وریجې خو ډېرې ښې پخې شوې دي.
واه واه، د سره ممیز پکې څومره ښکلې ښکاري. یاره ما ته مصیبت سمېشه لونګینې دې پکړې دي.
د شالونګین دپاره بایده دي وریجې هم شالونګینې پخې شي.
ما ته مصیبت چې دا ښوروا به څنګه راغلې وي؟
مزه به په روژه ماتي کې وګورو، خپل رنګه ښکاري چې خوندوره به وي. کاسې او نور لوښې دې وینځل؟
او پاک صفا مې مینځلي، بېغمه اوسئ.
ښه چې داسې ده، ته به اوس یو کار وکړې.
وای مدخانه، څه وکړم؟
د لاسونو اوبه سره له صابون تیارې کړه.
وایم امر دې په دواړو سترګو منظور دی.
عاشقه، راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، اوس به د ماښام اذان وکړي له خیره.
جل جلاله، روژه ماته کوئ، اذان یې وکړو.
کاکا خوشاله، ته وشا. وای توبه خدایه، خوله مې خطا شوه. ته واشوق لاسونه ونیسئ چې اوبه درته واچوم.
سمه ده، په عزت اوسې، واچوه.
ونیسه دا صابون هم در واخله.
خیر سې، خدای دې اجر درکړي. عاشق ته مو اوبه واچوه.
عاشقه، را وړاندې شه، ونیسه.
راواچه وخیالی
بارا صابونه مواخلا
چلا اسمین ورتا صفا کرا خیر بیسی خیر بیسی
آشوقا رازی دسترخان تا که نه دوده تیار ده بسم الله که ده خیر
رازی امیره بانی را دیخوا کرا دیخواش بسم الله اخ نام خدای دیویز یارا چویم داس خواندور خواړه ما په ټول هوبر کې نه و خوړلی مهرباني بسم الله کې
عاشق دانو د اخلاص خوړدی خود به خواندور وی
عاشق الله دا فانتا ورته وای کمانتا دا خوګي وبمور په سی وغړه پوا ها
راځي خو که سمجه سمجه چنار ګره الحمدلله دا خوګي وب خو لا په سی خیلګيږي
وایم دارو دې شه نوش جان دے شالا وگ اوی نا تو وقت آیا آشقا
خیالی تغلائی شا کلا دے خطا کی گی زور توائی ما آشقا چنگا دا دوڑی دے پزڑا دا کنا شالا وانگی نا دا کنا
ویل بیخی شالا وانگی نا دا
خانو آشقا اوس خوب دے پزڑا که دے خبگان و غصه گنزا نوی پاتے لچنارگال خیالی او حمد خان سر خوبا پخلائی کنا
خوشحال کاکا او خیاران وای چې زړه خشي دعا وشي وایم بیخي ور سره پخلایم بیا به په عمر کې ترې مره ور نشم او
چای به تیارم دلته ایښی وي چې سیف الدین زوی مې راشي ستړی به وي ستومانی به یې پی ورکه شي ټوله ورځ روژه په خوله کار کوي
بی بی زبیدیه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته د سیف الدین پلار ستړی مشه
خادشه بی بی زبیده الله دې درد و رنج نه وساته
امین لتا سره سړی دلته په دې کټ کې کینه
خدا الله دې اجر درکې
ته صبر چې دا بالښت دم څنګه تکېدم نو دمه به دې جوړ شي
پیزا توسی بی بی زبایدی سیف الدین چیرته ده؟
پا کور که دوم روڑه نو چه پستر یکی واچه و سیف الدین چه روژه ما تکره پا مندر جرنده تلار چه وره روڑی
غنمی پا چیش کیوی وره؟ زو مخو کم واسیلان نشتا
لگواندیانو نی لاسگره پسی روسته و
یار لگواندیانو سره دی خدای پاک خوکی
آمین تصبر مخی می چردم کره و چی یو پیاله چای درته واچو
نه نه اوس نه څکم چې سیف الدین زوی می راشي په ګډه به بیا وڅکو
شکر دی هغه دی سیف الدین زوی می راغی اوړه یې په لاس ګاډی کې راوړه
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
زوی ستړی مشه
جنتی شي مورې
سیف الدین زوی په خیر راغلی
پیزات شی پلارا
زویا دلتا پا دغا کٹ کی رازا دلتا راسا رکینا
خدا پلارا
دی سیف الدین موری ووز نمال سیف الدین دوارو تا چای واچوا تی هم زان تا واچوا چی پا گرد چای بیل خوان لری
خدا دغا دا دستی
پلارا دو خوشحال خیل کلی تا پاس دیر خسا راک ور تیر کرده ده ارمان چیز من کلی والم کلی تا سراک را تیر کی
سیف الدین زویا دا خبرم ملک صاحب ازغار تو یاد کړه خو پزړی خو نه لګیدا
ولی
یار څو وایم ویلی چې غوړ شخوند پکې نه وي داسې سړک مې نه دی پکا
ل غوړ شخوند یې مقصد څو
مقصد دا و چې د جپ کې نه ډکېد نور نه دی کلی په غم کې نه و ما ان سوال ځواب سره ونکه ما ویل رکی که اسی نچی زړی رانه بچی
موری گوری ورتا دا خرده خط ریخنا کشوا
وزویا پا برکت شی نام خدای دوی ده کار سره ای خویلا ده کار تا مخانوا
دادا اوز خو می کار تا مخشوا تی گوره چه چنگه کنه راب جولم
ده کار پیل سخت وی چه واره کار پیل شی بیا پا خپله کیگی زویا
خیالی للا دا نور خوری هم پا بیل چه واره و
شمس رو رکه دا بیا روستا جولم اوز تا امور می وی وخخت راکوی چا
چې د کنارا په جوړولو فایل وکم.
ښه سمه ده
مورې، دا نږدې څو دانې خښتي راکه.
ښه ده زویا واخله.
مورې تاسو هم ګورئ چې د کنارا په دیوال سم راشي.
ښه ده زویا.
دا دی، دا خو سمې راغلې.
خیالي لالا، دا خو د ډېرې ښې ولګولې.
دعا دې په کار ده شمس ورورکه، وایم سایلې کوه.
خیالي زویا، دادی خښتې مې کېښودې او خټم.
ښه ده مورې، نورې نو ماته پرېږده.
خیالي زویا،
څه دې ویل مورې؟
مور دې جار شه، دا خښتې ماته کمې ښکاري.
د کور د باندې مې خښتې ډېرې راوړي. ته صبر، زه به هغه هم په لاسګاډي کې راوړم. تاسو دا نوره لمبه خاوره په بیلچه واړوئ چې ښه سریښناکه شي.
ښه ده زویا.
د خیالي مورې، خیالي لکه چې وتښتېد او کار یې تاسو ته در پرېښود.
نه، خیالي د تېښتې سړی نه دی، په لاسګاډي کې خښتې راوړي.
پلاره، ته وګوره دا خښتې څومره ښې لګولي.
وا وا، نه مې خدای دې وي، دا خیالي لګولي دي.
نو ستا څه خیال دی چې پیریانو لګولي دي؟ خود خیالي لګولي دي.
له خیالي نه مې دومره تمه نه وه، د چا خبر، دا خو سم ګل کار دی.
د خیالي پلاره، وایي تر ډیوې لاندې تیاره وي، چې یو وار په کار بلد شي بیا به نور هم تکړه شي.
بس خدای دې تکړه کړي. وایم چې خاورې په لاس کې اخلي، خدای دې ورته سره زر کړي.
آمین.
پلاره، تی وګوره چې دا خښتې مې سمې لګولې دي که نه.
یاره خیالي زویا، ډېرې دعاوې مې درته وکړي، ډېرې ښې دې لګولې دي.
زه به یو ځل دا خښتې راوړم، بیا به ته او مور مې راته ولاړ وی، زه به خښتې لګوم او تاسو به یې ګورئ چې ښې لګوم که نه.
او پلوشی گلی، چنگه ده چنه پا غاره لکه ویشتل مرغیزان تا ناسته ای؟ خیرت خوبه بی؟
شریفی تروری، تا تا ناسته هم للره می ولی دی، ماول صبر چرا و رسیگی.
خا دا خو نو بیا در بانده دیر اگرانه یما، چنگه؟
را بانده گرانه خو خودی، خو یا مقصد من بو.
خا لاغ خیر که، ده تیشی مقصد؟
منگای می راوڑه او جام پا کور که رانه هیر شویده، ماول ستا پا جام با اخپل منگای لو بو ڈک کم.
نو پا ده زوان زوانه ده هیر دومرا دیر شوی؟
وی شریفی تروری، چه با در تا وایم؟ ایمت خان چی کور تراشی؟ کلا وای چا گیرا تا پخی کا، کلا وای چا وگیم دیش دو چایو پراتی غوارم، بس هر چی را نهیر کردی دی.
اوی خیر ده، تاو سلکا و خبشی او رخته. ها دا جام وخلا من گیده دکا.
تروری چی او سلو نکم، بلا چارا نشتا. اوهو دا خو بی بی مدینه و خلا نسری نوراغلی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر شي، خاد شي.
مدینی ترور، نسرین ترور، دواړه ستړی مشی؟
خاد شي، خاد شي. الله من دې زرغونه شه پلو شي ګلې.
آمین آمین. ګوره چې په دې ور پورې غره کې دا تیږې څوک ماته یې؟ دا څو ورځې په ټکټر کې کلی ته راوړي، دا څه خبره وایي؟
او دا خو صدیقی دوی نوی کور جوړوي.
ها ها، دوی چې په ماجرت کې وو د کلي کور یې وران شوی دی، مجبور دی چې نوی کور جوړ کړي.
وی وی، د نوی کور جوړول هم ډېر سخت دی مانځینې، دوی خوران به ډېر پکې ستړي شي.
کلیوال د خدای په برکات لري، د تیګو په راوړلو او د کور په جوړولو کې مرسته ورسره کوي.
ها ها ها،
زموږ احمد خان هم ویلي وو چې زه هم ورځم او د تیګو په ماتولو او راوړلو کې مرسته ورسره کوم. خدای دې وکړي چې ورغلی وي.
وو احمد خان نه ولیده، له امید سره یو ځای ورغی.
شکر دی چې زموږ کلیوال ښه نیت او له یو بل سره خواخوږي لري.
ته ښه وایې مدینې ترورې، دا څو ورځې مخکې د سړک جوړولو لپاره څومره لوی حشر کړی و.
خدای د کلیوال همداسې په اتفاق ولري، د شاوخوا کلي خلک ورته حیرانه دي چې د خوشحال خیل کلي خلک د کلي ولس د خیر په کار کې ډېر تکړه دي.
مدینې، منګی دې ډکوه چې شریفي او پلوشي خو لا د مخه منګی ډک کړي دي.
سمه ده نسرین، دا دې منګی ډکوم. خو یوه خبره مې درته کوله.
وایه. څه دې ویل؟
د کلی سړي له سنګین دوی سره مرسته کوي. مونږ او تاسې به له صدیقې دوی سره مرسته وکړو، ځکه چې له ماجرا ته راغلي او واقع را باندې دی.
وادې سیف الدین پلارا، زه خو ډېره ستړی شوم.
بیبی زبیدې، ما ته دې لاس راکړه، ورو ورو به ځو، څو د موټرو ځای ته ور ورسېږو.
او سړیه، که رښتیا درته ووایم نوره نشم تلای، همدلته به یوه شیبه دمه وکړو.
سمه ده، همدلته کښېنه، دغې لویې تیږې ته دې تکیه وکړه.
سړیه، که رښتیا درته ووایم د خوشحال خېلو کلي خلک بختور دي.
هغه څنګه؟
ټول کلیوال په اتفاق دي، د کلي سړک یې جوړ کړ، اوس موټر پاس کلي ته ورخیژي.
ولا دا خو دې رښتیا وویل.
د خوشحال خېلو د کلي ملک هم ښه سړی ده، د کلي او ولس په خیر او ښېګڼه پوهېږي. خو زمونږ ملک
ته وایي چې زموږ ملک هغسې نه دی؟
خو چې د کلي ولس خیر غوښتی، په کلیوالو بې غږ کړی و چې سړک جوړ کړي.
هو ته ښه وایې، چې خپله ګټه یې نه وي هغه داسې کار نه کوي.
خو ته هم د کلي مولایي یې، کلیوالو ته ووایه چې سړک خو د ټول کلي په خیر دی، وایده دی چې جوړ شي.
ته صبر، یو څه خو به وکړو. بیبي زبیدې،
څه دې ویل؟
هغه دی موټر ودرېده، آرام هم کوي. راځه چې ورځو په خیر.
درځه چې ځو.
مولوی صاحب را منډه کوي.
والکه شاغا، لیونی شوی خو به نه یې. زه سپین ږیری په همسا روان یې. بیبي زبیده هم کمزور یې ده، څنګه در منډه کړو؟
ښه ښه، پام مې نه و. مولوی صاحب ورو ورو راسئ، ګوندې په دو درې دقو کې خو به راورسېږئ.
شاغا زویه، چې موټر روان نه کړې، زه ډېره ستړې شوې یم.
بیبیا جی نه روانه وو، ما هسې له مولوی صاحب سره ټوکې کولې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشې؟
خیر اوسې فیروز استاذه.
لکه چې بیبیا جی نه جوړه ده او ډاکټر ته ځي.
فیروز استاذه نه جوړه نه ده، په ښار کې یې پلارګنۍ اوسېږي، هلته به روان.
ښه، په خیر لاشئ. شاغا
امر کا استاد فیروزه.
مولوی صاحب او بیبیا جی ته په سیټ کې ځای ورکا، چې په آرام کینی.
په سترګو استاذه، مولوی صاحب د استاد شاته په دمخ کې سیټ کې ته کینه، او بیبیا جی به د کړکۍ خوا ته په آرام کینی.
سمه ده، کور دې ودان. بیبی زبیدی درخیژه، له خیره دغې کړکۍ خوا ته کینه.
سمه ده، راځه سړیه، ته هم دلته کینه.
ښه ده، دا دی کینمه.
مولوی صاحب ځای مو سم ده؟ ښه کیناستی؟
هو شکر الحمدلله، ځای مو سم دی او ښه کیناستو.
استاذ فیروزه، زه له خیره سره په پام او په آرام سره ورځه پې.
شبنم، ته کاسې او نور لوښي تیار کړه چې د اذان وخت را نږدې دی. زه زر روژه ماتی تیار کړو چې کلیوال هم وږي دي او هم ستړي.
سمه ده،
خدای دې له کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. که دوی نه وای، زموږ د کور جوړول به کلونه کلونه وخت نیولی وای.
همداسې ده ترورې، انشاءالله چې د کلیوالو په مرسته به ډېر زر کور جوړ کړو.
مورې،
څه دې ویل ملالۍ لورې؟
دا د پیالو پنوس چېرته کېدم؟
اوس یې همدلته د صوفې په سر کېده، بیا به یې وروسته ومینځو او په تاخچه کې به یې کېدو.
ښه ده مورې.
ملالۍ، ته یو ځل دلته راشه، خبره مې درته کوله.
زه اوس هم درځم، ما هم د سنګي لالا خبره درته راوړې ده.
ما هم دا پوښتنه درنه کوله چې سنګي لالا دې څه درته ویل، چې ډوډۍ اوس ورته تیاره کړو که لږې وروسته خوري.
سنګي لالا ویل چې کتل دې په کاسو کې واچوي،
بیا یې څوک د باندې وړي.
لالا مې ویل چې زه پسې درځم.
کلیوال به هم په کار کې ورسره وي.
او کلیوالو ډېر کار وکړ.
مورې، ډوډۍ تیاره ده؟
هو زویا، هر څه تیار دي. شبنم لورې، وچه ډوډۍ په دسترخوان کې ورته کېږده.
سمه ده ترورې.
مورې، دا سابه دلې کومه کړې؟ ما خو نه وو راوړي.
سنګینه زویا، دا خو درویه سابه دي، زه او ملالۍ پټیو ته پسې تللي وو.
بې تا دې نوشو مور جانې، دا خو به لا خوند وکړي.
او زویا، دروموشه، رښتیا صابون مله په خولو مخ کې د مالګې په بوم منځلې دي.
لالا دا خبره می مور ته ما ور یاد کړه.
تانو څنګه ور یاد کړه؟
ورته ویل می چې صابو د مالګې په بوم منځه.
آفرین ملالې جانې، تنو نام خدای دی وی ډیره تکړه. خو دې نو ویل چې دا خبره تا چیرې یاد کړې و؟
په ماجرات کې مله تلویزیون اوریدلې و.
دلته ډاکټران وایي چې کترکاری تر په خولو مخ کې د مالګې په اوبو او یا کلورین پاک ونه مینځل شي د صحت لپاره ښه نه وي.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو له سنگین سره د کور په جوړولو کې مرسته وکړه او کوي. زما اوسیدونکو یو موټی او یو لاس دی، زکه خو ټول په ګډه سره د خپل کلی کور د آبادۍ، پاکۍ او ښکلا لپاره متحد شوي دي. تاسو پوهیږئ چې خټونه خښتې جوړیږي، له خښتونه دیوالونه جوړیږي او له دیوالونو کورونه جوړیږي. دا ټول بې روح سیزونه دي، خو چې کله یو ځای شي نو کور ترې جوړ شي. نو موږ انسانان ولې متفق او متحد نشو؟ قدرمنو دوستانو، داوا د نن ورځې ډراما تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ستاسو اتفاق او اتحاد زموږ هیله ده. د خدای پامان.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرلا پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابعه کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي، او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي.
جوان نکرا
دا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ښکاره ګټه چې ماته دا چې له خلکو سره بلد شوم، له ستیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې هغه نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم نشم غږېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د وسر سره درس وایو. د پاسون پونم دیو مجلې مسول مدیر هم د سفر پونم نیز اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر پونم باندې دیو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم را تر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پورې هم یادېږي چې کلم ورزو استادانو درنه کې خلک مو پیښ نه تا او بل دا چې مغه حرکتونه مغه غونډې وي مغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونو په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داسې دی چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته باید ډېر ښه دی خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دې د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه را سره شریکوي.
دغو ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر مت په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړم. د پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو، نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خط له کوره واخلم، له مور پلار واخلم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي، په هغه اساس مې ځان تیار کو. که چیرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول زما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي، خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای تر هغه هغې برخې ته ځان ځانګړی کړی نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هیڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کې کار ځانته نه پیدا کولای یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دوه وخت په خبره کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه و. نو دی نه هغه خوا سره جوړ لازم، نه له دې خوا سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته غوښتست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي.
او
استاد ک لمړی د هغو محصلانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوټ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي ترڅو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، دغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کړي، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف د یو کمپیوټر شاته کینم یو څه دي جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع وشي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برج استکه، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم خ کار وکه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په زلاند توګه باندې کار وکي.
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دیغو توقعات د نن ډیر متفاوت دي. دغه توقع دا ده چې زمونږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیرې داسې پوینتونه دي چې د هغه محصلین به په مارکیټ کې نه استفاده کوي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوینتونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوینتونه دي، څه هم خصوصي پوینتونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا ده چې تاسو په خپلو اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ تر څو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبې جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري تر څو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زره واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتنم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان، داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ډېرو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماسترۍ د پاره غته چې 2 کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامه دي شاغې تجربه نه غواړي. فرق کی خو هغه په عمومي ډول داده شي، یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختې نه لري چې څومره باید چل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقلن دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باج بیا معیارونه لګ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامه کې بل خصوص ستان او پاکستان یو دونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلخ ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هوا دونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو کته په باندې پانګه شونوش کې د شي د الله زیات فعال شي. لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورشه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانه پیږي د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه، شته ماستری په گشته ده کنه، شته انګریزي خو په کاري کني. نو چې کله د بورشه پروګرام راځي اړتیا ده چې تاسو خپل لاړ شي لنک کلک کړي بیا پانی تلاړ شي معلومات تر لاسه کی بیا غوښتنلیک ولېږي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردېږي په دغه پوښتنې کې ردېږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. ښه صحیح ده، موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر دی. صحیح ده، څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه نه څه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلئ، خو معیاري امتحانونه د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه د ګرامر په اړه، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړئ، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د شا چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ولدی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
یا والا حزن